درنو محترم اوریدن کو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. دلته په واشنگټن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 6:00 بجې دي. زه سید سلیمان شاه به تاسو ته د سات خبرونه درواورم. د مهمو خبرونو غټی کې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو په اړه تحقیقات کوي. شمالي کوریا متحده ایالاتو ته د ځوابي حمله ګواښ کړی او د ترکیه جمهور رئیس د سوریې د کوردی اغیانو په خلاف د نظامی عملیاتو د پیل کولو خبرداری ورکړی. پوره خبرونه ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکی خلکو د وژنو د رپورټونو په حقله تحقیقات دوام لري او د هغو رپورټونو په باب پلټنې کوي چې د حکومتي چارواکو له قوله پکې ویل شوي چې مخالفانو د افغانستان په شمال کې ملکی کسان په ډله ییزه توګه وژلي دي. چارواکو ویل چې طالبانو د شنبې په ورځ د سرپل ولایت د مرزا ولنګ په کلي کې حمله وکړه. کورونو ته اور واچو، د څلوېښتو نه زیات اوسیدونکي وژل او د ځینو نه سرونه غوڅ کړل. د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما یوان امریکا غږ ته ویل چې وژل شوي کسان هزاره ګانو، خو د طالبانو ویان د افغانستان د حکومتي مامورانو ادعا د دښمن بې بنیاده پروپاګند وباله او ویل چې موږ له دغې پیښې سره هېڅ سروکار نه لرو. فکر کیږي چې داعش وسلوالو دغه خلک وژلي ځکه چې دغه کلي په شاوخوا کې پراته دي او مخکې هم حمله کړې وې. چارواکو ویل چې طالبانو له داعش سره په دغه حمله کې ملګرتیا کړې وه. یوه ورځ وروسته له هغې چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د پوځ لوړپوړي جنرالان بدل کړل او د سمندري پوځ او هوایي قواو نوي قوماندانان یې وټاکل، په سوریه کې د کوردانو د وای پی جی ډلې په ضد د نظامی عملیاتو د پیل کولو خبرداری ورکړ. له تیرو څو ورځو نه د ترکیې د پوځ او دغه ډلې ترمنځ چې متحده ایالات یې د داعش په مقابل کې پوځي او لوجستیکي ملاتړ کوي نښتې روانې دي. ترکیه له امریکا نه وروسته د ناټو تړون دوهم غټ پوځ لري. ترکیه د سوریې د شمالي سرحد سرچیرمه خپل پوځونه چمتو کوي او داسې نښې او نښانې لیدل کیږي چې د سوریې د کوردانو د وای پی جی ډلې په ضد بزر عملیات پیل کړي. جمهور رئیس طیب اردوغان په خپلو وروستیو بیاناو کې دغه ډله یو تروریستي سازمان وباله. ترکیه کوشش کوي چې د عفرین د سرحدي کارګوټي د نیول لپاره د جنگ د پیل کول نه مخکې د روسانو ملاتړ حاصل کړي. روسیا له عفرین سره نږدې نظامی قواوې لري او ترکیه فکر کوي چې د عملیاتو لپاره یو ښه موقع په لاس ورغلې ده. له بلې خوا د ترکیې، روسیې او ایران ماموران د سوریې د بحران په اړه نن د سه شنبې په ورځ په تهران کې ملاقات کوي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو د یک شنبې په ورځ پر یوې پوځي اډې باندې د یاغي پوځیانو د ناکامې حملې وروسته متحده ایالات په دې تورن کړل چې هغیانو ته پیسې لیږلې وې. ماډورو وویل چې دا یوه ټرورېستي حمله وه چې د امریکا لاس پکې و. د وینزویلا پوځ وایي چې زیاتره حمله کوونکي وژل شوي او یا ژوندي نیول شوي، خو د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په هغه ناقراره هیواد کې چې د جمهور رئیس ماډورو په خلاف ولس را پاڅېدلی دی د پوځي کودتا ویره اوس هم موجود ده. په سوریه کې د بشر په ضد د جنګي جرمونو د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د هیئت یوې لوړپوړي غړې میرمن کارلا ډیل پوانټي د اعتراض په توګه د دوشنبې په ورځ له خپلې دندې نه استعفا وکړه. کارلا ډیل پانټی وای چې ملګری ملتونه په سوریه کې د حکومتي قواو او اسلامي دولت په شمول د مختلفو خواو د جنگي جرمونو په اړه سخت چړنې کوي عمل نشي کولای ځکه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې ملاتړ نه کوي. کارلا چې د سویس پخوانی لوی څارنواله ده د 1990 میلادي په لسیزه کې د رواندا او د پخوانی یوګوسلاویا د جنگي جرمونو د محاکمو په نړیوال اختصاصي محکمې کې د مدعی لومو په توګه وظیفه اجرا کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون یو درې کسیز هیئت په سوریه کې د 1390 هجري شمسي کال په پسرلي کې د بشار الاسد د رژیم د استبداد په ضد د ولسي پاڅون په تعقیب د کورنۍ جنگ له شروع کېدو وروسته خپل کار پیل کړ، خو تر اوسه پورې یو مجرم ته هم سزا نه ده ورکړې. په روان جنگ کې له 400,000 نه زیات کسان وژل شوي، 6 میلیونه په سوریه کې دننه در په در ګرځي او 15.2 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري. جمهور رئیس ڈونلڈ ٹرمپ چې واشنگټن ڈی سی نه بهر دا وخت په اصطلاح په نیوی جرسی کې په خپل شخصي تفریحګاه کې ولس ورځنۍ کاري رخصتي تیری د دوشنبه په ورځ د خارجه وزیر ډیک ټیلرسن او د جنوبی ختیځ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره تقریبا یو نیم ساعت د شمالي کوریا د بحران په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د وینزویلا تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړي. ترکیا د جنوبی افریقا د پارلمان غړي د سه شنبه په ورځ په سری توګه د جمهور رئیس جیکوب زوما په خلاف د عدم اعتماد رای ورکړي. زوما چې له تیرو څو کلونو نه په قدرت کې دی د ولس اعتماد او باور له لاسه ورکړی دی. دا به اتم هڅه چې مخالفانې له قدرت نه د لرې کولو لپاره کوي. زوما پر رشوتخورۍ او اختلاس تورن شوی او د تیرو شپږو هفتو نه را په دې خوا په پارلمان کې د عدم اعتماد د رای ارتباط باندې بحثونه روانو. توقع ده چې د افریقا د واکمن ملي کانګرس ANC 50 غړي به د مخالفانو سره ملګري شي او د زوما په خلاف به ودرېږي. له عدم اعتماد نه وروسته به جمهور رئیس مجبوري چې له خپلې کابینې نه سره یو ځای استعفا وکړي او پارلمان کې په ځای موقتي مشروطه کې داود دیسات خبرونه.
خبرونه مو اوریدل په موکړه د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا د کانګرس غړي او جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ته واشنگټن نه پسو اونې رخصتې ولاړل، خو د امریکا متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه تحقیقات روان دي. د امریکا غ خبريال مایکل بومن په خپل رپورت کې وایي لدې مخې چې تیر اونې د امریکا سنا خپل غونډه ختم کړي، دواړه ګوندونه په ګډه یو لایحه وړاندې کړي چې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه د دې وزارت تحقیقات کوونکي ځانګړي څارنوال رابرټ مولر دنده خوندي کړي. خلیل خان د غیر رپورت تفصیل تاسو ته راوړوي.
د امریکا جمهور رئیس لدی مخکې چې د سپیری ماړی څخه په رخصتۍ ولاړ سي په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ خبرونه وستایل. جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ داسې وویل:
In May the unemployment rate hit a 16 year low and last quarter real GDP growth.
په هیواد کې د بیکاری کچه په تیرو 14 کلونو کې لاندې راغلی. مجموعي کورنۍ عواید 2.6% وده کړې ده. سوکالی بیا زموږ د هیواد سرحدونو ته راغلي، ځکه چې موږ د امریکا کارګر او کورنیو ته لومړیتوب ورکړی دی. خو د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې مسله لا هم د جمهور رئیس لپاره سردرد پاتې ده، چې په وار وار ویلي دي چې دی په غیر عادلانه توګه پنشه کیږي. جمهور رئیس ټرمپ له دې مخکې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې رئیس جیمز کومی چې هغه کس و چې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تحقیقاتو څارنه کوله د خپلې دندې لرې کړ. جیمز کومی داسې ویل:
The FBI will be fine without me. The FBI's mission will be relentless.
فدرالي تحقیقاتي اداره به زمانه پرته هم خپل کار په شتوګه کوي او د FBI ماموریت به پرته له کومې ستونزې پر مخ وړل کیږي. اوس داسې فکر کیږي چې جمهور رئیس کېدای سي ځانګړی څارنوال رابرټ مولر هم له دندې لرې کړي. سپینې ماڼۍ د کار د امکان په اړه ډېر څه نه وایي، خو مکمل یې ردوي هم نه. د جمهور رئیس ترامپ سلاکاري کلیانی کونوی د ABC ټلویزیون ته دی ونی داسې وویل:
The president has not even discussed that.
جمهور رئیس پدیرا څنګه دی وی دی؟ جمهور رئیس باب ملر د ریکورو پاړه هیڅ ډول خبرې نه دی کړی. اوس داسې یو قانوني لایې وړاندې سوي ده چې دا به ډیره ګرانه کړي چې مولر او یا بل تحقیقات کوونکی له خپل دندې لیر کړل سي، او کدا سي ومسي نو قاضي ته اختیار ورکړي چې دا غلې ریکول وڅېړي. د جمهور غشتون کې ګون سناتور ټام هیلس د ABC ټلویزیون ته داسې وویل:
It provides the president with the opportunity to consult with the AG and the
department. دا جمهور رئیس ته د موکې ورکوي چې د لوی څارنوال او د عدلی وزارت سره مشوره وکړي. که ممکن ځانګړي څارنوال لري هم کړل سي، خو باید د عدلی لخوا بیا کتنه وسی چې دا ډاډه کړي چې دغه کار په سم مقصد سوي دي. جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د امریکا د جمهور رئیست د مقام لپاره په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې تحقیقاتو مخالفت کړی دی، خو مولر بیا د امریکا په کانګرس کې ډیر ښه شهرت لري. د ډیموکرات ګوند سناتور کریس کوینز ABC ټلویزیون ته داسې وویل: باب مولر د امریکا په عصري تاریخ کې د قانون پلي کولو فدرالي ادارو په لوړ پوړو چارواکو کې ډیر زیات درناوی لري. زه به تاسو ته دا در په یاد کوم چې هغه یو جمهوري غوښتونکی دی او د جمهوري غوښتونکو لخوا په دې دندې ګمارل شوی دی. دا د جمهور رئیس په ګټه ده، دا د قانون د حاکمیت په ګټه ده چې مولر دې پرېښودل سي چې دغه تحقیقات جاري وساتي او یوې نتیجې ته ورسوي. پاینی حال کې د جمهور رئیس متحدین بیا دا دلیل ورکوي چې د څو میاشتو تحقیقاتو هیڅ راونه ایستل. د جمهور رئیس سلاکاری کلیانی کانوی داسې ویل: لموږ سره ژمنه سوي وه چې داسې ثبوتونه شته چې روسیې راسن مداخله کړې او د انتخاباتو نتایج یې بدل کړي وو، خو داسې هیڅ هم نشته. داسې رپورټونه شته چې تېره اونۍ مولر منصفه هیئت ته شواهد ورکړي چې معاینه یې کړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په هیڅ حالت کې به هم د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې ونه کړي. په موکړې دی رپورټ ته
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په مانیلا کې د سیمه ایز امنیتی کانفرنس په ترڅ کې وویل د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو تعمیل به په ډیر دقت وڅارل شي. دغه پریکړه لیک شمالي کوریا ته یو پیاوړی پیغام وراستوي چې په دې پوه شي چې نړۍ ترېنه څه ډول توقعات لري.
په کار د شمالي کوریا داسې اقداماتو کې چې زمونږ ټول اهداف سرته ورسیږي او هغه د کوریا د ټاپو وزمې غیر اټومي کېدنه ده.
کاغلی ټیلرسن وویل دا چې روسیه او چین د دغو بندیزونو ملاتړ کوي دا څرګندوي چې نړیواله ټولنه توقع لري چې شمالي کوریا واقعیتونه قبول کړي. هغه زیاته کړله چې موږ له شمالي کوریا سره د خبرو لپاره لارې خلاصې پریښي دي.
هغه بهترینه اشاره چې شمالي کوریا یې موږ ته راکولی شي چې دوی خبرو ته چمتو دي، هغه دا ده چې د خپلو توغندیو ازمویل بند کاندي. زه ګمان کوم چې دا به لومړی او غښتلې اشاره یې چې هغوی یې موږ ته راکولی شي چې د خپلو توغندیو وارول بند کړي.
متحدو ایالاتونو د چین ملاتړ د نوو بندیزونو په اړه وستایه.
موږ د شمالي کوریا د ټاپو وزمې پر مسله خبرې وکړلې. ملګرو ملتونو د شمالي کوریا خلاف نوې پریکړه لیک منظور کړ. دواړو خواو دا خبره تصدیق کړله چې په کار د موږ په بشپړه او هر اړخیزه توګه د ملګرو ملتونو دا نوې پریکړه لیک عملي کړو.
خو شمالي کوریا نن د دوشنبه په ورځ لوړه وکړله چې خپل اټومي جبهخانه تقویه کړي او له متحدو ایالاتونو د نوو بندیزونو د لګولو په تړاو غچ واخلي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو تازه بندیزونه وغندل او هغه پر خپل استقلال تعرض وباله. شمالي کوریا د صادراتو له درکه په کال کې 3 بلیون ډالر عایدات لري، خو د ملګرو ملتونو نوی بندیزونه په دریو کې یوه برخه زیانمنولی شي. سپینې ماڼۍ وویل د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این د یک شنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړلې چې شمالي کوریا د خپل ورستیو بالستیک توغندیو د ازموینو له امله د نړۍ زیاتې برخې ته خطر پېښولی شي. په دې خبرو کې دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له خوا نه پر شمالي کوریا هغه نوي بندیزونه وستایل چې د شنبې په ورځ د اگست په 15مه د رایو په اتفاق منظور شول.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
پالمان کې وډله تراهان او مهاجر سره راټول شوي چې په دغه هیواد کې د مهاجرو او نورو محتاجو خلکو د پاره واړه او ارزان کورونه جوړ کړي. پام وکړئ زموږ د خبریالې ایسابیلې کوکوکلی رپورټ ته چې زامن مومن دي تاسو ته در اوروي.
د عاجلو کورونو جوړول وروستی نوښت دی چې دا د نوي جوړ شوي پوهنتون یوه پروژه ده چې د مهاجرو او محتاجو خلکو لپاره واړه او ارزانه کورونه جوړوي. مهندس نوان بو لیمانتزل ته دا مفکوره وروسته له هغې پیدا شوله چې په برلین کې سیاسي پناه غوښتونکي په قطار قطار ولاړو چې نومونه ولیکي. مهندس وان بو لیمانتزل وای:
It was cold in the winter season, snow falling, raining, and they had to sleep in the streets just for registration. So I just fetched my drill and collected some wood.
دا د ژمي یخ موسم واوره او باران ورېده او دوی د نوم لیکنې مرکز مخې ته وده کېدل او ځکه نو ما خپله برما را واخیستله او په لارو کوڅو کې مې لرګي راټول کړل او له دې نه وروسته مې هغه ځای ته راوړله چې سیاسي پناه غوښتونکي کتار کتار ولاړو چې هلته شل دیرش او څلوېښت کسان ولاړو چې په مرګ ستړي شوي وو او د کورونو په جوړولو یې پیل وکړ. علی فادی چې له سوریې نه راغلی مهاجر دی مګر د وړتیا له کاغذ نه په غیرې کوشش کوو چې په آلمان کې ځان ته کار پیدا کړي. دی هیله لري چې دغه تجربه و ده ته یو فرصت پیدا کړي. علی فادی نه وای ما په سوریه کې ترکاڼي کوله او په لبنان کې هم اوس په آلمان کې کوم. ما په سټوټ گاټ کې یو وړوکی کور جوړ کړی و او د خپل همکارانو سره اوس دغه کور جوړوم. د لیمنتزل شپږ کسیزې ډلې چې د اوس لپاره د بهوس ارکایو سره همکاري کوي چې شل واړه کورونه چې هر یو په لس مربع متر کې جوړ کړی دی او د میاشتې په سلو یورو په کراو کړی دی. د ټیم غړی نووم ګولډسټین انوای دا کورونه د هغو خلکو لپاره جوړ شوي دي چې غواړي په ارزانه کورونو کې ژوند وکړي او ساده ژوند غوره کړي او زه فکر کوم هغه خلک چې په دغو کورونو کې ژوند کوي نو واقعا ورته په کار ده چې خپل وخت منظم کړي. دغه کورونه به د 2013 کال د مارچ د میاشتې پورې د نندارتون کلی وي چې کتابخانه کافي ورکشاپ یا ټولنیز مرکز به په کې وي. د وړو کورونو جوړول څو کاله پخوا پیل شوي دي په خاصه توګه په امریکا کې د کاترینا له طوفان نه وروسته چې د 2015 کال د اګست په میاشت کې د مکسیکو د خلیج ساحلي برخې ځپلې وي چې د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا د نیو اورلینز سیمو ته یې سخت مالي تلفات اړولي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغانستان په اړه ګڼو غربي مطبوعاتو په بیلابیلو مهم مسایلو تبصرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د نجات ائتلاف په اړه یو مطلب لیکلی او دغه ائتلاف مشران یې په قتلونو تورن بللی دي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د افغانستان د جګورنې ائتلاف ټینګار کوي چې د نظام د سکوت په لټه کې نه دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا ائتلاف څه غواړي. زمونږ همکاري نوشابه شنا د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پونزي استاد ودیر صافي سره مرکه کړې ده. هغه په سر کې مونږ ته داسې وویل
شکایتونه لري خپل د ځان په مورد کې او د جمعیت د کوم په مورد کې چې دوی ته حقونه نه دي ورکول شوي او هغه قرارداد چې د عبدالله سره امضا شوی 50% حق باید هغه ولري په هر څه کې ګټې د عبدالله نوم ختم دوی نه اخلي او نه اخیسته دی مګر د هماغه قرارداد چې عبدالله کړی دی د هغه نه د حقوقو غوښتونکي دي. نو په دې لحاظ باندې دوی حتی وایي چې مونږ پخوا څو ځلې دا موضوعګانې مطرح کړي دي او چون قدرتمندي شي ده او فردګرایي ده او ډکټاتورشپ ده په نظام کې مونږ خبرې هلته نه اورېدل کېږي ځکه مونږ ائتلاف جوړ کړی دی چې دا پې باندې واورو.
بله بتا ورځپاڼې د یوې مرکې له مخې د عطا محمد نور خبرې اخیستې دي چې په امریکا یې انتقاد کړی او ویلي دي چې د ضرورت په وخت کې موږ وکارولو خو اوس ټول واک د ولسمشر غنی او د هغه د ټیم په لاس کې دی. تر کوم ځای چې تاسو حالات څارئ ګورئ او د نظام د دننه ټول قانون کوایفو نه خبر استئ د دوی د اندېښنه او ګیله څومره په ځای ده؟
دوی ګیله هیڅ په ځای نه ده. کڅوګ یو څوک آیات وټاکي او راشي دقیق زیر شي او دا نظام مطالعه کی چې قدرت چا په لاس کې ده. په حقیقت کې اشرف غنی لوټ لګل د یو نفر ده یو سر او گردن التناس ده ممکن یو څو نفر یې چې په کمپاین کې ورسره کار کوي هغه به ورسره یې او یاد ده چې وروسته مشاورین ذات ټاکلي چې هغه ټول غربي نړۍ نه راغلي دي ا دغه پښتو فارسی سم نه پوي خلک انتخاب هم پوم دی په باندې لري چې دا به تاسو ته شي مشوره درکې دغه یار کې راټول کړي خپل ځان چاو خواته نو سفارتونو کې د ټول دنیا او د نننه وزارتونو هر یو چې تاسو حساب کړئ مخبل اشرف غنی ته 50% خو بيخي نه رسیږي یو لکسل فیصد هم ورته نه راځېږي. ټول دم د نورو خلکو دي او موږ خپل خلک مقرر کړي.
بله، خو د قانون له نظره څومره منطق لري چې دننه په حکومت کې اپوزیسیون جوړ شي او د حکومت چارواکي د ائتلاف جوړ شي؟
دا اجازه نه ورکوي. هیڅ قانون د افغانستان هم دا اجازه نه ورکوي او د دنیا قانون کوم داسې نه ده چې هم معاون د اول د رئیس جمهور اوسا، هم والی د رئیس جمهور په فرمان مقرر اوسا، هم وزیر درجه اوسا، هم معاون د دویم د اجرائیه رئیس اوسا، او هم بیا ځا په ائتلاف کوه چې موږ حکومت اصلاح کوو. ولې د نن اصلاح کوي؟ دې معنا دا ده چې د حکومت چې خراب شوی دی، د نظام چې وران دی، دا چې کار نه کوي، همدغه ائتلافیون په دې کې لاس لري او دا یې خراب کړی دی. او ځکه اوس ځان ته برات ورکوي، خپل آواز پورته کوي چې موږ موافق د دې حکومت سره نه یو.
بله، دا هغه نظام چې امریکای په ملکی او نظامی برخه کې ملاتړ ده، برحال چارواکي د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف جوړ کړي او د امریکا معتبر ورځپاڼه لکه واشنگتن پوسټ د دې ائتلاف جوړونکي په قتلونو تورن غني، دا په څه معنا؟
دا معنا دا ده چې د پخوا هم ګټ په قتلونو تورن غړل دي. هغه هیومن رائټس واچ یا د زبان د حقوق بشر د دې نمونه اخیستې دي، خصوصا د جنرال دوستم چې دا د کرمینل افوار کې دی، دا جنایتکاران جنگی کې شامل دی، خو یې جنگونه کړي او دغه یې کړي دي، او دا نور هم همدغسې. نو دوی په دې معنا دي چې نورې منابع پیدا کړي دي او نورو منابعو نه ځان ته میلیي، او یا غواړي په دې ادارات سره چې ضد امریکا یې کوي، تر اوسه د امریکا نه اخیستل، او چې امریکا پرې بند کړي دي نورو نه هم واخلي. کدا ګاونډي هیوادونه دي لکه ایران، او کدا لرې ګاونډی لکه ماسکو او دا نور هیوادونه دي، دوی په هیڅ شي صرفه نه کوي چې خپل شخصي منافع پکې مطرح اوسي. دوی د خونه هم دا معنا ورکوي چې د امریکا هم نور د دوی سپورټ نه لري، دا جنایتکاران دي، جنګي دي، او دا خلاف د قانون دی. موږ د حکومت طرفداران یو، او دوی که په حکومت کې دننه دا کار کوي نو موږ یې پلوي نه یو. لکه څنګه چې اول د امریکا سفیر په کابل کې غږ وویست خپل چې جنرال دوستم باید شي په معامله کې محاکمه شي، او محاکمه یې باید زر مخې ته لاړ شي. دې معنا هم دغه ده.
بله، ډېره مننه استاد کور ودم. کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کیمرون چارواکو د هغه کسانو نیول پیل کړي چې له دوی په کول د پوز غیر پوزي یونیفارمونه قانوني اغوندي چې خلک دوکه کړي او جنایي جرمونه وکړي. خلیل خان په دغه موضوع رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې دراورو.
د کامرون لسګونو پوزیانو خطي سره تنجدي چې د مرکزی افریقا جمهوریت سره سرحد لري، د نیانګازا په سیمه کې کورونو ته ورغلي دي. نیانګازا کې سلګونه کسان د مرکزی افریقا دولت دي چې د کامرون د ټولنې سره ګډ ژوند کوي. دغه پوزیان ملکی کسان نسی چې پوزی درې شې غوندي. خور ضابط اسیدور محابا داسې وایي: هغه وایي دوی ته داسې خبرتیاوې رسېدلي چې په گاونډ کې غله پټېږي، چې پوځي درېشې د دې لپاره اغوندي چې خلک تیر باسي، او هغوی داسې فکر پرې وکړي چې پوځیان دي. هغه وایي هغه ټول کسان چې نیول سوي دي پوځي محکمو ته به حاضر کړل سي. تېره جمعه پوځي چارواکو 13 کسان چې عمرونه د 12 او د 18 کلونو ترمنځ وو ونیول. په دغو کسانو کې ایمانول مانګا هم دی چې د افریقا د مرکزی جمهوریت دی او په کامرون کې له تیرو درو کلونو راسي اوسېږي. مانګا داسې وایي: هغه وایي دی پوځي یونیفارم د دې لپاره په غاړه کوي چې ځان د سهار وختي له یخه څخه تود وساتي، او دا ورته یو دوست تحفه ورکړي. هغه وایي هغه په دې نه دی خبر چې دا کار کول منع دی، او بل دا هم د پوځ ځینو کسانو په دې یونیفارم کې لیدلی هم دی، خو تر اوسه پورې یې نه ونیولی. د کامرون یو جنرال حسین جیبو وایي د دغو کسانو د نیولو امر له دې وجې ورکړل سوی دی چې دا ومندل سوه چې ځینې یاغیانو ځانونه پوځیان معرفي کړي وو او جنایي جرمونه یې کول. جنرال جیبو داسی وویل
لست ای پامی لی ریژون او لنسیکیوریتی دتای
هغه وای د کامرون په ختیځ سرحد کې امنیت لدی وجه خراب شوی دی چې د مرکزی افریقا جمهوریت سره نږدې پرته سیمه ده او په غیواد کې وضعیت خراب دی. هغه دا هم وویل چې هغه به هر څه وکړي چې دغه وسلوالو یاغي ډلو مخه ونیسي چې په دوامدار توګه د کامرون سیمې ته داخليږي او شپانه او سوداګر برمته کوي. په تیرو دیرش ورځو کې شاوخوا سل کسان نیول شوي دي او د 1920 قانوني مادې له مخې ملکی کسان د دې څخه منع کړل شوي دي چې پوځي یونیفارمونه رانیسي، خرڅ کړي او یا یې واغوندي. دغه قانون له مخې که کوم څوک داسې یو کار وکړي دغسې کسانو ته د 3 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزا او یا د 100 امریکایي ډالرو څخه تر 400 ډالرو پورې جریمه هم ورکول کېدای سي. کامرون د مرکزی افریقا جمهوریت سره 900 کیلومتره پورې سرحد لري او اوس مهال یې د 3 لکو څخه زیاتو مهاجرینو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د قندوز د معرف ریاست د دینی زده کړو د چارو مسول وایي چې په دغه ولایت کې طالبانو خصوصي دینی مدرسې تړلې دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورت را لګره.
د قندوز د خار په ګډون په شپږو ولسوالیو کې 10 دولتي دینی مدرسې او دارالحفاظونه فعالیت کوي چې په سلګونو زده کوونکي پکې په دینی زده کړو بوخت دي. د قندوز په جګړو کې یوازې د هغو سیمو ښوونځي او دینی مدرسې د 2 ورځو لپاره رخصتيږي چې جګړه پکې جریان ولري. په دغه ولایت کې له دولتي دینی مدرسو او دارالحفاظونو پرته تقریبا 350 خصوصي دینی مدرسې او دارالحفاظونه موجود دي. د قندوز د معرف ریاست د نیز د کړو د چارو امیر مولوی فیض الله ایما قوی چې په دغه ولایت کې د طالبانو له خوا ټولو دینی مدرسو ته احوال لګل شوی چې باید مدرسې وتړي. هغه وایي چې طالبانو د قندوز د خار د نن ټولي هغه دینی مدرسې تړلې چې د زده کوونکو عمرونه زیات دي.
فعلا تجر معلومات کې ما درم مدارس خصوصي البته طبقه ونوس نه بلکې طبقه ذکور کې سنشان کم بزرګتر بده او مدرسه را مسدود کرد.
تر هغه ځای چې زه معلومات لرم د قندوز د خار د نن او په ولسوالیو کې طالبانو د نجونو دینی مدرسې نه بلکې د نارینه او مدرسې چې د زده کوونکو عمرونه لوړ دي تړلې دي. هغه زیاتوي چې کېدای شي د مدرسو له بندولو څخه د طالبانو هدف دا وي چې د دغو دینی مدرسو زده کوونکي جذب کړي او خپل نظامی لیکې پرې قوي کړي.
تجربه کې معلومات کې مدارم وخت جهادشان آغاز وکړه به فاز خودشان البته بخار کې آغاز وکړن او اساکری کې اونو آماده میکنن.
تر هغه ځای چې زه معلومات لرم د هغوی په قول چې د جهاد د پیل کېدو وخت به وي او هغه عسكر چې دوی د دولت په مقابل کې جنگوي په هغوی کې ترې استفاده وکړي. نور نه پوهیږم چې ولې بندي کړی دي. د خصوصي دینی مدرسو استادان په دیاړه چې وسلوالو طالبانو دوی ته د مدرسو د تړلو امر کړي له خبرو کولو ډډه کوي او وایي چې وسلوال طالبان به ورته زیان ورواړوي. دوی مانی چې مدرسو ته احوال لګل او مدرسې هم رخصت شوې دي. د دینی تعلیماتو امیر مولوی فیض الله ایما قوی چې طالبان کولای شي د قندوز د چوک په سر باندې جوړه شوې مدرسه هم وتړي.
تانوس دولت کوم اقدام نه کرده و اونا تو وقتی که تماس میگیرن که مدارس مسدود پس مجبور میشه که تاثیر چوک قندوز هم
تر اوسه دولت هیڅ کار نه دی کړی. کله چې هغه یاری کوي سي چې مدرسه بند کړي مجبور دي چې د قندوز د چوک پر سر مدرسه هم بند کړي. دولت هیڅ اقدام نه دی کړی او کولای هم نشي. مولوی فیض الله وای چې اوس مدرسې بندې دي او په دیړه نور څه ویلې هم نشي. د طالبانو کار دی کولای شي مدرسې بندې کړي او یا خلاصې کړي. د قندوز د قزاقو په کوڅه کې هم یو خصوصي دینی مدرسه رخصت شوې ده. د دغې سیمې اوسیدونکو وای چې وسلوالو طالبانو د دغې مدرسې زده کوونکي رخصت کړي دي او اوس مدرسه شړه ده. په قندوز کې د اشرف المدارس په نامه یو لویه مدرسه چې تقریبا 1000 تننجونې پکې دینی زده کړې کوي فعال ده. د دغه مدرسې یو تن استاد هغه وخت له طالبانو سره یو ځای شو کله چې طالبانو په لومړي ځل قندوز ونیو. د قندوز اوسیدونکو وایي چې په دغه خار کې یو شمیر خلک د اشرف المدارس په نامه د دینی مدرسې مخالفت کوي. دوی استدلال کوي چې په دغه دینی مدرسې کې انجونې سخت دریزی روزل کیږي او یو شمیر نور بیا د دغه مدرسې د فعالیت طرفدار دي. خصوصي دینی مدرسې د کال په اوږدو کې 2 ځل په اخترونو کې رخصتيږي. په دغه دینی مدرسو کې د دولتي قانون خلاف د خونځو د رخصتیو پر وخت هم پکې تدریس جریان لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تاسو زموږ خبرونه واوریدله. که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي، نو تاسو کولی شئ چې زموږ په